آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یوه هغه خبره غلطه ثابتوي، که څوک ښه شاعر و هغه نو باید له لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعال شي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي؟ استاد منلی وایي
نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي، بس آخر به دې کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متره اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راسره ملوي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یوه برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شایع شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دې ناراضي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دا په تصویری ډول بیانوي. دا وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دا پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات کې راولي، د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي دا خپل تجربیات یې هم شریک کړي دي چې دا څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي، د هغې نه وروسته بیا د اصلاحات پکې راولي او بیا هغه کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل، یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بیخي ایسته کوي، د هغه نه ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپل شعرونو څخه لري کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ورولي شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل همشایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی د کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګوري یوه هغه خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر و هغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب وي، او که څوک ښه لیکوال و هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی شي، نو ویره نه ده په کار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو رااخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درېیمې اونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسږ کال سیاسي تحول له رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څېرمه ترسره کېږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې په خوا په کې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولي الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې تقریبا چړنګ وو. اوس چې کوم هغه بهیرونو تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي، خلک شته دي، خو وړي بهیرونه څوک یو خوا لاړل څوک بل خوا لاړل.
چې بهیرونه په بغلان کې نشته، نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لرئ؟
مونږ ادبي ناستې په ګرم او جوش او ولولو سره مونږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا مونږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو، دا مونږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې مونږ د خپل هلته مهال ویش لرو، د یو منظم پلان له مخې دلته مونږ جوړوو سره کینو سره، کله په یو نوم کله په بل نوم، کله په حکیم صنعتي پوهنتون کې، کله د بغلان د اطاق فرهنګ په ریاست کې، کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دغه غونډې کوو. پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب او غیز استاد دغه کې مصطفی نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلکې ورسره ټول مصر پراز کې دي. خو داسې یو چې موږ په تېر نظام کې د امیر کول ادبي بهیر درلودو، یا د کوچنار ادبي بهیر وو، یا د الفت ادبي بهیر وو، یا د پټکي ګل دودیزه مشاعره وه، هغه نومونه باندې نه دي. خو اوس مونږ ځانګړو د 19 یا د 15 ورځو ځانګړي نومونه ورکوو او مونږ د منظم پلان له مخې د غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظمې غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته زړه شنه کړي چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې زیات دي، ګرم دي، دې ته زیات هیله مند دي، او ورځ تر بلې د فرهنګي حد څخه ډېر قوي کیږي. ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي، او ډېر ځوانان په دې کې دي چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی.
ولي ولا غرور هیله مند چې په بغلان کې به ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسه کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
کله چې د یو چا په کار کې ښه او بد لګوي، نو طبیعي خبره ده چې خوب پکې پیدا کوي، او هر څوک خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي، په ډېر درنښت سره ورته ګوري. دا یې زړه نه مني چې خوب پکې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلک خو باید دا تمه هم وکړي چې څوک نقد پی کوي، کېدای شي چې هغه د بل خبره سمه وي او د کار په دې شکل باندې بهتره شي او لا پسې شي.
نو ما د اصول خبرو کچ په اصول کې دا چل دی، په واقعیت کې د دې کار نه دی، او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولی، او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د ده سره هم نظر وګوسي. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لرو. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی اثر زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو، او دا هغه په مقابل کې چې د لوی هغه ته نقد وایو، یعنی چې هغه څه چې انتقاد پی کوو، هغه څه چې بد وایو. نو نقد په دا معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کیږي.
یو ډیر ابتدایي اصل تکه کرکتون کې توجه وکي، هغه دا دی چې د یو اثر شاوبد دواړه خوابي یاد کی. فکر نه کوي چې دغه د خوابدي کچه ور ټیټ شي؟
په اصول کې باید هم داسې ووسی، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د خوابت خبره کوو، دا هم تعریف غواړي. مثلا که موږ د یو چا د اثر په باره کې وایو چې خط اړخ دا دی چې ډیر لاند دی، سره نستلې کوي، او نور بیا پس آینه په بد ویلو شروع کوو، نو دلته د غزه لنګوار په خپل هیوا ای په غمد ذکر کوي.
خو بیا پاین وخت کې او بخښي، بیا پاین وخت کې ایجاز خپل او کمال هم دی. نو خو هر رقم څوک انتباه لري، خو بیا د انتباه خبره
ده. مثلا چې دا کله چې د نخسر تن زیو بشي بیا ار ار خاطر لشتري خو دا یو اصل دی چې چې دی یو څخه او بدوار ویل شي او په منصفانه ډول قضاوت شي نو طبعا د خوابدې کچه باید راټیټ شي سره دې هم کله چې د بد اخ د لپاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د لپاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره ساده نه دی چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده د جانب مقابل نظر ده.
د نظر خبره د پامه وغورځېده د جانب مقابل خپل نظر وایي دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي یعنی که چاته پکې خار نه وي نو د منلو دی او که چاته پکې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو قبایلي سیمه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چېرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقپې کېږي فکر کوي چې هغه کوم ځای چې ګوته ونیول شوه هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وی.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وایي چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه. هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کو د مثال ورکوي چې لیکوال همدې غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي شو بد به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مې هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره دښمني شوه لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا بد هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانې ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر باندې هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانې کمزورې دی دغه په شا اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولی. دغه ستونزه به څرنګه هواره وو؟
نو د دې ستونزې د هوارولو لپاره کوم چې شل لارې نشته. دی یوازنی یو لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي که لوچک وي که بد اخلاق وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترېنه استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی، نو که چېرې دغسې نقد وکړو فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي؟ مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شیانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه وي، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ورسره هم نظر وي دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شی وایي. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزورې کړی؟
زمون ټولنه په مضمون کې د باباګانو ټولنه ده، یعنی چې زمون خلک باباګانو ته ضرورت لري، بالغه ټولنه نه ده. او مقابل کې بیا نو د دښمن هم هغه بابا حیثیت لري، یعنی هغه څوک چې زما خوښيږي هغه د تقدس سره هدا لور بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښيږي هغه د شیطانی هدا بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې کلام یو اثر خوښ نشي وایي دا به پلانې نه دي کړی.
نو اوس که بیرته دا باس را غونډ کو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بده نه کی؟
فکر کوم چې لومړی که موږ همدغه ټیک ته متوجه وسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویم برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت ونیسو چې منفي اړخونه وویل شي کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي کله یو شی کامل د منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې ګټ لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر دې به د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشي شي چې نقد وشخوري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
په لوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکې او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوي هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوي وي. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل، خو غوښتنه یې وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پل علم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې نندارې ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوا یې د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې له نږدې وکتل. د لوګر چارواکو وویل د دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته وویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیاق او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغه تقریبا په زرګونو جلد مختلف علوم کتابونه راوړل شوي دي. او لله الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال، دغه چې دی هنر مینوال، دغه چې دی تاریخ، هغه زده کوونکي یا متعلقین ډېر راغلي دي او خپل د خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکي سره لدې چې موبایل او انټرنیټ د اوسني عصر له اسانتیاو څخه بولي، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادي چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلې دي. د لوګر اوسیدونکي فضل رحمان وايي
دغه خدا علاقه من به مطالعه
هله دا چې کتاب لوستنه خوشاله کړي. د دې کتابونو یو شمېر وسلی کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لږ مودې لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځانونه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنې سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخاني پیدا شي.
د لوګر یو بل اوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډېر خنه وخت دی او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کی.
د ډیر سر کار ده، ډیر خې ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یکو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثارو د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتون کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدېږي، خلک هڅول کیږي زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمیزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا په روان مریز کال کې د هنري توکو لرغونو آثارو او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینهوالې د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثارو او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خپرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزني کې د سیرت النبی د کتاب سیالي ترسره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات ترسره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه دی را رسیدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېمې قمري پیړۍ لیکوال له سره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د په دې کتاب کې هغه مطالب چې د طبي رابطه ښکارېدل لرې کړي دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لرې کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپله ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لرې کړي دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 8 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډېری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. دا دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به یې هم موږ همدغسې سیالۍ په همدې لار کې په کار اچوو تر څو مو هېوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسېدونکی او د دغه سیالۍ ګډونوال دی. دی خوشحاله دی چې په یوه علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی علیه السلام د سیرت او سلوک سره د دې ژوند طریقه رویش سره آشنا سو، له هغه سره بلد سو، د هغه ښېګڼې هغه ښوالې په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو، له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو، لکه د نبی علیه السلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړي دي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم پاړه تر موږ څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم راپیژني، نو موږ ډیر خوشحاله یو چې دلته امتحان وکړو. کتاب کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوان کردار هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ، علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لا راواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک ازار سي.
په همدغه میکانیزم باید وچلیږو او صورت مو هم باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره برابر او طریقه برابري. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سي غونډې ولمانځو، کله چې دغه سي یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼې به اوس راواړو. دا پاڼې زه نه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي د انګریزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همنګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همنګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستو لپاره غوره کړی دی.
دا هغه کتاب ده چې استاد سعدالدین شپون ژباړلی ده چې په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې دا کتاب ژباړل سوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبیت یې په دې کې و، ماته شخصاً سي کرکټرونه ډېر پکې کم ول، هغه اشخاص یې دغه داستان مخ ته وړي. دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي، ورجذبوي په اصطلاح، سي باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې په اصطلاح فکر درچوي څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري. سي یو سپین ږیری وي او دی په مایانو پسې راوتلی وي، په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پس ته دی داس مایه ګروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصاً ډېر زیات خوښ شولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دی سپین ږیری هغه کوم افکار سي ارنست همنګوی بیانوي، په کوم شکل باندې دا په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي، دا ډېر جالب بولو. او بل چې دا هغه د کرکټرو ته که وکتل شي او دا هغه کوم درس هغه پنځې په دا موضوع کې پروت ده، دا قصه کې دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي چې انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل، دا هغه سپین ږیری په سمندر کې په مایانو پسې وتلی، تقریبا 15 شپې او ورځې دومره تېر شوي، خو د یو مایه هم نه یې نیولی، مګر بیا هم نا امید نه ای او هلی ځلی کوي، یو ورځ بیا یو غټ مایه نیسي، خو بیا هم مثلا مایه لاسه ځي. ایدو تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپین ږیري هغه فیصله، هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي، چې دا موږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو، د شعر دنیاګۍ ته به مو یوسو. آمینې فنا خپل یو شعر آزادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه کوم. دا شعر سره اورو.
کلمینې دې منکره شي فنا، کلمینې دې منکره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافر شي فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشي چې سندر شي فنا. ستا سړګې دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، در الوته بې وزره شي فنا. ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، بس آخر به دې کوتره شي فنا، بس آخر به دې کوتره شي فنا. کلمینې دې منکره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافر شي فنا. وی نه خدای مکړه کافر شي فنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او آبادی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي دې مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چېرته د کندوز د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او وسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او آبادو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. اوان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکلو خوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې وسیدونکی معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي آبادو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړی دی.
یک تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وایي چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستونو او لرغونوالی تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي آبادو بیا رغونې ته پاملرنه وکړي.
د دې ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي آبادی کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک آزادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکي نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي، نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي، د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي آبداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندوز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر آزادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او آبادو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کومې تاریخي آبادی چې د لرغونوالي په لومړۍ درجه کې دي هغه بیا ورغوو تر څو لرغونې آبادی له منځه ولاړې نه سي او یا هم د خلکو له لورې غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او آبادې موجود دي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی، لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پردې سربیره په فردوسي توسي شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونې لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضې برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه بدوی د دغه نظامی بیس د پاره د دغه ترینکوټ سند چې د کاپیتلا په څنګ کې تر سوې دي د دغه د اوبو څخه بدوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات بدوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د جسمی او قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسد الله هم د کاپیرکلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راوی ته داسي وې
د دې تاریخ په اړه زه دغه کډلی معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چبدا د مخ پر قبله چې ودرې چې په لاس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري ولاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي سنگر په نامه دی د دغه چوریته چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته شوی ولې ولې د منټکی ټوی پاک کړه دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ او د اسلام ځای دغه کوپارو ځای
مولوی شرافالدین ساجد چې د روزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځند او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللي او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري دی وایي د دې څېړنو شوه ده چې ګڼې تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوي دي خوایي اوس یې هوټ کړی دي چې دا به د غصبګورو له منګولو را خلاصوي
غصبیات په کې داسې چې حرمونه ډېر غصب شوي مکمل کدی نه غصب شوي حرم ډېر غصب شوي
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو
موږ پلان لرو ان شاء الله ولازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو دا راځي چې یوازې دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړی دي کوشش کوو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې دوه ډېرش تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې لامل په کې رسول سيزو کې یو شمیر لمنځه تللی او ځینې نور اوس هم د لمنځه تلو په
دا سادی رادیو ادبی مجله د خبرونه مو هم دومره تر بلې وی مو زحمت شي بر خدای سپارم شدی وي
و ما د کوچلی و عمر زر کی وا Tamalo ma Tura
ماشین خاله نه دمالو